سلامونه ستړي مشه د مخام وبجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د شونګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي او تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي په دې تمدي چې مشري د قصاص دیر شو کومه توشي کړی د افغانستان د کورنۍ رسنۍ تل نیوز راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د سترې محکمې د جزایی دیوان مشر په پنچر ولایت کې په ویناسته کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص دیر شو کومه صادر شوي او دوی په تمدي چې ملا هیبت الله لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تېرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه پلي شوي دي د طالبانو لخوا د قصاص د حکمونو ترسره کول نړیوال غبرګونونه راپارولي وه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په زلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې خو طالب چارواکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د وړمې میاشتې پرتله څه باندې 40% زیات شوې دي دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې په سپتمبر کې د شری 0.55 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری له امله 18 مړینې ثبت شوې د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری ټول ټال 2.59 مثبت پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي ښاغلي بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبې خبره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامدار له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي ښاغلي بینټ زیاته کړې د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وړاندې کړي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو برید کې هغه پولیس پنخه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و په دې برید کې د 15 ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی دی د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو په یو ښوونځي ته نږدې شوې ده د رحمت الله په نوم د پولیسو او چارواکي د اژانس ته ویلي په برید کې د پولیسو هغه موټر پنخه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکي لیږدول له دې وړاندې روانونه په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکونکو ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تن ته مرګ ژوبله اوښتې او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کامل هاریس وایي چې د هغې سیال ډونالد ترامپ او د هغه متحدان د نوبر د 15 په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزان روغتي خدماتو پروګرامونه به محدود کړي هاریس د پنځمې په ورځ په ویسکانس کې ریورکونکو ته یادونه وکړه چې ترامپ لا 2018 تر 2020 کلونو کې د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه هغې خبریالانو ته ویل د ټول امریکایانو لپاره ارزان روغتي خدماتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ په نوملي دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه که بیا ولسمشر شي د ارزان روغتي خدمتونو د قانون لغوه کول به نوملي توب وي
د ژوند رنګونه السلام علیکم د ژوند رنگونو پروگرام کې نن پر دې خبره کوي چې د یو لیکوال یا قلم پلاس کس د ژوند رنگونه نن سبا څنګه دي سباندې درې کلمې کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سلګونه زره کسان چې په هغوی کې لیکوالان هم وو له افغانستانه ووتل د کډوالو نړیوال سازمان د رواني لړب میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي د 2023 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه زیات نور په پاکستان کې ډیره دي خو دا شمیر شاید د وخت په بدلون سره تغییر وکړي ویل سوي چې په دغو کسانو کې تر ډیره د افغانستان لوستې قشر ونډه لري چې د خپلو لوړو زده کړو د دوام ښه کار موندنې او ښه ژوند په هیله لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د روان مریض کال د زمري اسد میاشتې پر ولسمه پر خپل اکسپانډ لیکلي و چې په تیرو څه باندې درویو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې دغه کډوال په خپله خوښه که په جبري توګه له بېلابېلو هیوادونو افغانستان ته اخراج سوي دي. اوس هم له افغانستانه د خلکو د وتلو او له ګاونډیو یا نورو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو د رضاکارانه یا هم جبري ستنولو لړۍ روانه ده. په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مالي مرستې تقریبا ودرولې، په دغه هیواد کې بېوزلي او بېکاري هم زیاته سوې ده. لیکوال د ټولنې سترګې ګڼل کېږي چې عیني واقعیتونه په سترګو ویني، د زړه له تله یې درک کوي او د قلم په څوکه یې تر نورو رسوي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې دغو تحولاتو د افغان لیکوالو پر ژوند او سوچ څه تاثیر کړی دی. هغه لیکوال چې په افغانستان کې دننه پاتې دي او له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ دي، څومره د خپل سوچ او نظر د څرګندولو وړتیا او ازادي لري؟ په بهر کې ډیره افغان کډوال څومره توانېدلي چې د روانو واقعیتونو انعکاس ته کار وکړي؟ اوریدونکي او نور لیکوال هم که غواړي خپله تجربه یا خپل نظر سره شریک کړي، کولی سي چې د راډیو د سټوډیو د ټلیفون شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره ده 0000420211501. شمیره بیا تکراروم 0000420211501. بله شمیره ده 0000420211501. شمیره بیا تکراروم 0000420211501. د راډیو د واتس اپ شمیره هم فعاله ده، شمیره ده 0000420311. شمیره بیا تکراروم 0000420311. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه در پیژنو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند درنګونو پروګرام ته شرغ لاس. د دې پروګرام میلمانه دي نن شاه سوار سنگروال، د غرز بل لیکوال محب زغم او لیکواله نسرین حمیدی. سنگروال صاحب، تاسو ته شرغ لاس وایو. د یو لیکوال په توګه تیرو څه باندې درویو کلونو ستاسو پر خپل سوچ او قلم څه تاثیرات کړي دي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او ډیرو درنو د تاسو پروګرام میلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. بله، طبعا شعر و شاعری خو او یا په ټوله کې لیکوالي تاسو معلومه ده چې خپله فضا غواړي، خپله دنیا غواړي، او څومره چې هغه فضا د شعر ویلو دپاره یا د لیکنې دپاره برابره دي، په هماغه اندازه باندې شاعر او لیکوال کولی شي چې خپل شیب و پنزه یا خپل هنری ارزښتونو ته لار هواره کړي، او یا د نورو لیکونو په تړاو باندې تاریخ ولیکي، جغرافیه ولیکي، د ادبیات ولیکي، د ادبیات بېلابېلو برخو ته سر ورښکاره کړي. خو نن سبا چې تاسې پوهېږئ چې افغانستان لکه څنګه چې په سیاسي ستونزو کې ښکېل دی، دا نیمه تېل دی، نو لیکوالو شاعران هم خپلې ستونزې لري. او طبعا یو ټولنه چې په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ او په کلتوري لحاظ نارامه وي، نو طبعا په شاعر باندې یا په لیکوال باندې هرومرو اغېزې پرتې وي. او اوس خو موږ کولی شو چې دا وویشو په دې معنی چې هغه لیکوال او شاعران چې په هیواد کې دننه ژوند کوي، په هماغه د افغانستان په یو ټاکلې جغرافیه کې اوسیږي، او یا هغه شاعران چې له هیواد نه بهر دي یا په ګاونډي هیوادونو کې او یا په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دي، هغوی بیا خپلې ستونزې لري. او دا ستونزې نو طبعا شاعر له هر چا نه ډېر حساس وي، یا لیکوال له هر چا نه ډېر حساس وي، نو طبعا د هغه په شعر د هغه په هنر باندې اغیزه کوي. لکه موږ چې وایو شعر د متفکر انسان د عواطفو انعکاس دی، شعر هنر دی، شعر هنري ارزښت لري، او ښکلی شعر هم د هنري ارزښت درلودونکی وي. لوړ تخیل او شاعرانه تخیل د هنر او شعر ترمنځ یو اوسپنیز پل جوړوي چې هډوکې د شعر او هنر له ښکلا نه جوړ وي. نو ښکلا او هنر او شعر چې سره خپلوي لري، نو د دغې خپلوي په مټ باندې شاعر یوې فضا ته ضرورت لري، لیکوال یو داسې چاپېریال ته ضرورت لري چې د هغه ذهن او فکر نه آرام وي. خو دغه ستونزې اوس شاعر ته رالغاړي دي یا یو لیکوال ته رالغاړي دي. زه هم د یو شاعر په توګه تاسې پوهېږي چې کله مې تاسې پیغام واورېده هماغه ساعت را باندې یو شاعرانه احساس راغی او داسې وځورولم چې او دا تا کلماتو ته یقین وکړه دې ته واڅوم چې یو شعر ولیکم. او خدای شته هغه شعر مې وملیکه او دغه یو بیت درته وایم: له خاطرو نه پاڼې اړوم وخت تېروم، له خاطرو نه پاڼې اړوم وخت تېروم، کشکې د خیال په وزرو هر محل درتلی په هوا، د وچو پاڼو غوندې کشکې الوتی په هوا، چې له یوه ځایه تر بل ځای رسېدی په هوا. یعنی دا هغه د تاسو د پیغام اغېز و چې د یو شاعر په توګه یې په ما باندې وکوه. نو دغه ډول ټولنه ده او موږ هم د دغه ډول ټولنو سره لاس او ګرېوان یو.
ډېر مننه څنګهوال صاحب. میرمن نسرین حمیدی، تاسو خو په افغانستان کې له لیکوالو خصوصا ښځینه لیکوالو سره په تماس کې یاست، دوی څه وایي، څه سوچ کوي یا څه لیکي؟
افغانستان
کی یا
افغانستان کی دی گورم دی دوی لیکنی چی دی لچو د افغانستان پاړه لچو ارخونو په څو اړخونو لیکنې کوي چې له دې لارې دوی د وطن سره د وطن هغه اوسني حالات، اوسني شرایط او اندېښنې د دوی په لیکنو کې څرګندېږي. چې دا د دوی لپاره یوازې یوه لیکنه نه ده، یوازې یو فکري یو هنري فعالیت نه دی، بلکې د افغانستان او افغانانو د ارمانونو او ستونزو غږ پورته کول هم دي. چې دوی لیکنې چې دي په بېلوبېلو موضوعاتو او بېلوبېلو اړخونو راڅرخېږي، لکه اوسنۍ حالاتو کې اوسنۍ شرایطو کې د دوی ستونزې، لکه ډیری نجونې او ډیری هغه فعالان یا لیکوالان چې دي هغوی په کور ناستې دي، د هغوی هر ډول فعالیتونو څخه منی شوي دي، د هغوی کار زده کړې په هر څه بندیز دی. نو د هغوی د زړه درد، د هغوی هغه مشکلات او ستونزې موږ په لیکنو او ډیری وخت په شعرونو کې وینو چې دوی د موږ سره یا د خلکو سره شریکوي او د شعر په ژبه یا د لیکنې په ژبه یې بیانوي. نو ډیری وخت د هغو کسانو لغه هم چې د هیواد کې دننه یا هم د هیواد څخه بهر دي، د هغوی غږ پورته کولو هغه خلک چې د هیواد کې دننه دي، د هغوی که څه هم د غږ پورته کولو توان نه لري، خو په خپلو لیکنو کې د هغوی د عدالت غږ پورته کوي او د هغو ظلمونو په اړه خبرې کوي چې د نظامونو او ټولنیزو نابرابریو او جګړو له امله د افغانانو پر ژوند او خصوصا د نجونو او ښځو پر ژوند مستقیم اغیز لري. او دا مبارزه په لیکنو کې له حماسي ژبې څخه کار اخلي او هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانانو وضعیت ته متوجه شي. بل هم له بلې خوا نه که وګورو، د دوی د افغانستان سره د راتلونکي په اړه هیله ده، له دې سره چې د افغانستان له روان اوسني حالت څخه خوشحالي دي، خو بیا هم له افغانستان سره یو روښانه راتلونکي لپاره دوی هیله لري. نو نه دوی په خپلو لیکنو کې د سولې، پرمختګ او بسواد افغانستان هیله هم څرګندوي چې د دوی داسې لیکنې کوي چې افغانستان ته امید او هیله وربخښي او د بدلون د امکان یادونه هم پکې کوي. او ځینې وخت د نوي نسل روزنه او فکر جوړونه هم ده چې دوی په دې باور چې د افغانستان راتلونکی نه نوي نسل سره تړلی دی، دوی هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې نوي نسل ته د تعلیم، سواد او پوهې، سولې او پرمختګ اهمیت ور وپېژني. او همدارنګه د ځوانانو د پوهاوي لپاره داسې لیکنې کوي چې دوی د خپلو ارمانونو، حقونو او د افغانستان له وضعیت سره نښلوي. نو د افغانستان د ستونزو راتلونکي په اړه یوه ځانګړې فکر هم د دوی په لیکنو کې تر سترګو کېږي او د وطن د مینې له مخې هم په ځینو لیکنو کې یو ارزښتناک فکر او احساس څخه کار اخلي.
میرمن حمیدی، په افغانستان کې د نن خو د دغو لیکوالو خصوصا ښځینه لیکوالو د فکر د خپراوي لپاره فضا تنګ ده. آیا د افغانستان بهر دوی ته داسې امکان برابرېدای سي چې دوی وکولی سي هغه څه چې لیکي چې تر نړۍ پورې ورسیږي؟
او بخیر، زه تاسو پوښتنه په
مل په افغانستان کې د نن د نشینه لیکوالو د لیکنو او د فکر د خبراوي لپاره فضا تنگ ده. ډول ډول محدودیتونه ور باندې لګول سوي دي. له افغانستان بهر څومره دوی ته زمينه مساعده ده چې تاسو په څیر بهر میشته لیکوالې د دوی د فکر د خبراوي لپاره هڅه وکړي؟
او د موږ په دې اړه ځینې زمینی شته دي. هغه څوک چې وکولای شي لیکنه وکړي یا تر نورو ورسوي، لکه د موږ اوس یو د افغان ښځو د ادبي بهیر دی چې په هغې کې هم ډېری لیکوالانې ډېری شاعران شتون لري چې یو څه وخت مخکې یو څو کسان وو چې غوښتل یې چې د هغوی لیکنې په انګلیسي وژباړي او په انګلیسي د هغوی کتابونه چاپ کړي. نو که چیرې دوی د دې سیمینار ته مساعده شي او خپله لیکنې تر هغو کسانو ورسوي چې هغوی په انګلیسي وژباړي او بیا په انګلیسي هغه کتابونه چاپ شي، نو دا د دوی لپاره یو ډېر ښه چانس دی.
ډیر مننه ښاغلی محب زغم هم را سره دی. زغم صاحب، تاسو هم پروګرام ته شراغلاست. په افغانستان کې ډیر لیکوال تر ډیره څه لیکي او پر کومو مسایلو زیات تمرکز کوي؟ او له افغانستانه بهر افغان لیکوال کومو مسایلو ته زیات پام کوي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زما په نظر په افغانستان کې مشت لیکوال خو نن سبا سختو اروایی فشارونو سره مخامخ دی. په څو دلیلونو، یو خو دا چې د بیان ازادي نشته، د خپل فکر آزادانه نشي لیکلی او بیانولی، له بلې خوا د سانسور مسله ده، او د بلې خوا د چارواکو له لوري د څارل کېدو او نیول کېدو او تا د شکنجې گواخونه ورته مواجه دي. نو په دې لحاظ معمولا په وطن کې مشت لیکوال یا څه نه لیکي، یا داسې عمومي خبرې کوي، داسې غیر سیاسي لیکنې کوي، او ادبي پنځونې چندانې نه تر سترګو کېږي په دې وختو کې.
نو ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده چې دوی که لیکل بند کړي خو په واقعیت کې د تاریخ د لیکلو یو بهیر ورسره بندیږي، چې دوی باید دغه اوسنی واقعیت په دې خاطر چې د تاریخ حافظې ته وسپارل سي څه ډول ثبت کړي؟
او زما په نظر یوه مسله چې ممکن یو ناسم تصور په مو کې ایجاد کړی وي، هغه د ټولنیزو شبکو پیدایښت دی. تر دې پخوا به هر چا لیکنې کولې، ځان سره به یې خوندي کولې، او چې یو وخت یې د چاپېدو یا د خپرولو زمینه برابرېده بیا به یې خپروله. خو د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو سره هر چا چې به هر څه په ذهن کې ورتلل، په هماغه شېبه کې به یې لیکل او مخامخ به یې خپرول. نو دغسې یو ګومان کوم چې یو بد عادت پیدا شوی دی، او څوک چې څو ولیکي او خپره یې نه کوي، فکر کوي چې هېڅ مې نه دی لیکلي. حال دا چې داسې نه ده. څو لارې دي. یو مثلا موږ تاسې د سحر صاحب، د ښاغلي عالمګل سحر، هغه خاطرې چې د تنظیمي جګړو په وختونو کې لیکلي وې، سره له دې چې په کابل کې یا په نورو ښارونو کې وخت کې ډېر لیکوال وو او د هر څه په خپلو سترګو لیدل، خو نورو هیڅ نه دي لیکلي. سحر صاحب چې هغه یادښتونه لیکلي دي، هغه خاطرې، هغه زه فکر کوم چې د تاریخ لیکونکو دپاره یو بهترین ماخذ کېدای شي، ځکه چې د لومړي لاس منابع دي. نو اوس هم هغه لیکوال چې په وطن کې دي، که په دې ډارېږي چې لیکنې ممکن ورته سرخوږی جوړ کړي، کې کولی شي چې لیکنې وکړي، ځان سره یې خوندي وساتي، بیا چې مناسب وخت یې راغی په هماغه وخت کې خپرې کړي. بله لاره دا ده چې کېدای شي چې په نامستقیمه ژبه، په سمبولیکه ژبه څه چې غواړي هغه ووایي، بې له دې چې کوم ګواښ ورته متوجه شي.
ډیر مننه ښاغلی شاهسوار سنگروال. زیات وخت تاریخي لیکنې کوي، تاریخ باندې بحث کوي. سنگروال صاحب، ستاسو لپاره جالب څه دي چې له وروستیو تحولاتو راهیسې هغه ثبتېدو ته، شننې ته او د تاریخ حافظې ته سپارلو ته اړتیا لري؟
بله، رښتیا هم تر بریده به خود لاسوندونو پیدا کېدو ته ضرورت وي، او هغه څه چې په هیواد کې دننه وي بهر بنئ ولې داسې هم نه دی ځکه موږ په نړۍ کې ډېرې داسې بېلګې لرو چې ډېرو د لیکوالو دغه ډول ترخې شېبې ګاللي دي، ولې هغو بیا هم د خپلو کلتوري فعالیتونو په لړ کې خپلې لیکنې کړي، شعر یې ویلی، کیسې یې لیکلی، تاریخ یې لیکلی. او ما هم چې د یو پردیس لیکوال په توګه باندې نه یوازې تاریخي آثار مې لیکلي چې بیا سږ کال مې تقریبا لرغونی افغانستان په نوم یو کتاب چې تقریبا لږ تر لږه 1200 پاڼې کېږي، او دا مې ولیک، او نه یوازې مې لاسوندونه یا ریفرنسونه له افغانستانه ترلاسه کړ، بلې دلته چې موږ کم کتابتونونه لرو، خصوصا زه چې په لندن کې اوسېږم، دلته د بریټیش لایبراري یوه ډېره شتمنه معنوي پانګه لري، له هغې نه مې دغه 15 کاله زیاتو کم ډېره استفاده ترې کړې. فرضاً ما دې تاسو ته معلومه دی، ممکن ما اورېدلی به وي یا نه، چې تقریبا ما په بریټیش لایبراري کې چې هغه 1960 پښتو قلمي نسخې موجودې وې، په دې مې تقریبا 15 کاله په پرله پسې توګه کار وکړ، او د هغو پاڼې چینجو هم خوړلې وې، ولې په ډېر تکلیف مې دا 15 کالو کې دا پروژه تکمیل کړه، او هغه اثر مې چاپ هم کړ. همدغسې د پښتو ادبیاتو په تړاو باندې تقریبا ما دغه درې واړه ادبي دورې چې لرغوني ادبي دوره شي، منځنۍ یا کلاسیک ادبي دوره شي، یا معاصر ادبي دوره شي، په دې مې یو کتاب لیکلی چې تقریبا یو 15 کاله مخکې خپور شو. همدغسې مې د افغانستان د معاصر تاریخ په باب باندې، افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې، له احمدشاه ابدالي تر حمید کرزي، دا اثر مې تقریبا 2 کاله د مخه چاپ شو. یعنی دغه ټولې ستونزې موږ ته رالغاړي دي، ولې دا ستونزې په دې معنا نه دي چې موږ نو لاس تر زنې کینو څه شی ونه لیکو، لکه څنګه چې تیرو نسلونو موږ ته یو فرهنګي میراث راپریښی دی، او همدغسې راتلونکی نسل په موږ حق لري چې هغو ته یو څه پرېږدو. صحیح دی چې هغه لیکنه به تاته وي، لیکنه به بشپړ انځور وړاندې نه کړي، ولې لږ تر لږه لیکوال ته یا تاریخ پوه ته یا د لیکوال چې د بلې لیکنې لیکبنې سره سر و کار لري، هغه کولی شي چې د خپلې تجربې له مخې، د خپلې مسلکي او اکاډمیکې پوهې له مخې هغه لاره پیدا کړي. یعنی لاس تر زنې کېناسېدل نه دي په کار، کار کول په کار دي. دا چې یعنی تاسو یقین وکوئ چې دغه چې ورځ به نه وي چې ما د ټولې ورځو هغه ډله ییزې رسنۍ نه وي څارلي، او په هغو کې مې هغه توکي چې د فرهنګ بېلابېلې برخې، که هغه د معنوي فرهنګ برخه ده، که هغه د مادي فرهنګ برخه ده، په هغې باندې مې ډېر مواد راټول کړي. نو لیکوال خو نو داسې نه دی چې هر څه لکه وحي غوندې پرې راځي. لیکوال خو یا که هغه تخلیقي آثار لیکي او که تحقیقي آثار لیکي، هغه یو څه ته ضرورت لري، او هغه څه چې ضرورت لري هغه په هره ټولنه کې لږ ډېر پیدا کېږي. دغسې هم نه دی اوس فرضاً په افغانستان کې حالات موږ پوهېږو، خصوصا د شعر په برخه کې تاسو پوهېږئ چې شعر خپله یاغي ژبه لري، او خپلو یاغي لفظونو او انځورونو ته او تصویرونو ته دغسې یو څه په کار دي چې هغه لفظونو لاره ته بنده نه شي، چې دا ډول لفظ مه کاروه، دا ډول انځور مه کاروه، دا ډول تصویر ته لاره مه راکاږه، مینه مه کوه، میکده مه ستایه، موسیقي مه ستایه، یا نور دغه ډول استعارات یا کنایا یا مجاز یا احساس یا تفکر یا تخیل یا احساس، په دې باندې بندیز کلګیږي هم. ولې لیکوال کولی شي لکه د مخه چې د موږ ملګري وویلې، موږ سمبولیکه ژبه لرو، موږ تصویري ژبه لرو، موږ استوروي ژبه لرو، په شعر و ادب کې موږ ډېر داسې څه پیدا کولی شو چې موږ له تاریخي راباسي، او راتلونکی نسل حق لري په موږ باندې دا ټول ستونزې، دا ټول کلاونه به ګالو، ولې راتلونکي نسل ته به یو څه ورکوو. د ما خپله شخصي تجربه چې زه څومره لرم ممکن تاسو ته به معلوم وي نه، چې اخرنی کتاب مې چې رانورانیږي ستا د پلونو نښې، دا د ما کتاب دی چې تقریبا 3-4 میاشتې مخکې چاپ شو د مستقبل کتاب پلورنځي لخوا. تقریبا دغه کتاب چې 100 پاڼې یا څونه پاڼې دی، تقریبا دا د ماده د ځوان هغه ټولې هڅې دي چې دې ته مې ولاره واره کړې ده. خو په هر حالت باندې هغه شاعران ما سپارښتنه ده د هغه لیکوالو شاعران چې له هیواد نه بهر دي او که د هیواد کې دننه دي غوډي باید لاس تر زنې کینی او دا شرایط خداسې نه دی لکه مل مهای چې د اوبو د جریان سره خپل لوری نشي ټاکلی. نه، انسان د یو ژوندي مخلوق په څیر، د یو اجتماعي مخلوق په څیر انسان لیکوال، خصوصا لیکوال او شاعر، خو دا خو یو د ټولنې یو مخکښ موجود دی. هغه باید دې شرایطو کې تکینه نی او یا دې شرایطو ته داسې ځان ونه سپاري لکه ما چې د یو مړه مهي مثال راوړ چې د اوبو د جریان سره خپل لوری نشي ټاکلی. نه، غوته دغه ټولې ستونزې چې پیدا کېږي باید د ستونزو په وړاندې هغه مقابله چې کله کله که یو لوی سمندر یا یو لوی سیلا په چاره روان وي او څوک ورته ټینګ درېږي خو وړي یې یا یې ملا ماتوي. نه، هغه څه په کار نه دی. ولې هغه څه په کار دي چې سړی باید لامبو زده کړي، لږ تر لږه باید سړی هغه خپل ځان هم وژغوري، ټولنه هم وژغوري او راتلونکي نسل ته هم یو څه وکړي.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن مو میلمانه دي لیکوال شاهسوار سنگروال، لیکوال محب زغم او لیکوال نسرین حمیدی. میرمن حمیدی، تاسو ترزو درې کاله مخکې چې تاسو لیکنې کولې څه مو لیکل او له وروستیو تحولاتو راهیسې مو د لیکنو باڼه څنګه ده؟ نن سبا کوم مسایل ستاسو ذهن ته زیات درځي؟
مننه. ډېر درې کاله مخکې د ما لیکنې چې وي، زه هغه وخت کې محصله وم، کابل کې د طب محصله وم. نو ډېری لیکنې چې د ما وې په ټولنیزو موضوعاتو وې، او اوس وخت کې ډېری لیکنې مې د وطن په اړه دي. دلته چې جلا وطنۍ کې مې هم نور ډېری ذهن ته چې د ما کومه لیکنه راځي، هغه د افغان نجونو درد، د هغوی خاطرې، کومې چې ما په خپل ژوند کې د هغوی لیدلې دي، ما سره کوم صنف کې چې د دوی مشکلات مې لیدلې دي، هغوی مې ډېر ذهن ته راځي. په هغوی په اړه لیکنې کوم. او د افغان ښځو په اړه، د افغان ناوړه دودونو په اړه، کوم چې تل د موږ افغان ښځې، د موږ افغانان په ټوله کې د ناوړه دودونو قرباني شوي دي. نو زه اوس وخت د ما ذهن ته همیشه په همدې اړه ډېری وخت لیکنې کوم. او د دې تر څنګ د وطنۍ په لیکنو کې ډېر کله د هیلو، دردونو، بیلتونونو موضوعات چې دي لیکم، چې د خپلې ژبې، کلتور، بقا په اړه اندېښنه لرم او هڅه کوم چې د افغانستان کلتور، ادب او تاریخ میراثونه موږ ټول یعنې باید ژوندي وساتو. د دې تر څنګ باید د خپلې خاورې لپاره د یوې هیلې نړۍ هم انځور کړو، او د سولې، ثبات او پرمختګ په اړه هم باید موږ لیکنې وکړو د نوي نسل لپاره. نو په ټوله کې که زه ووایم چې د افغان لیکوالانو فکرونه، لیکنې په افغانستان کې هغه د اوسنیو روانو تحولاتو سره هم مستقیم اړیکه لري، موږ په شمول. که څه هم زه ځان ته لیکواله نه وایم او لیکواله نه یم، خو بیا هم د لکه د اوس چې پروګرام کې د موږ استادان شتون لري لیکوالان، زه د دوی په نسبت زه هېڅ هم نه یم او تر اوسه خو لیکواله هم نه یم. نو نشم کولای چې د دوی په وړاندې زه داسې ځان ته لیکواله وایم یا داسې خبرې وکړم، خو ډېری وخت د ما لیکنې چې دي هغه د وطن د دردونو او د افغان جنو د دردونه بیانوي.
ډېر مننه. شغل اسغم د میرمن حمیدی څرګندونو ته په پام د خپلې شخصي تجربې په اړه راته وایست چې په بهر کې ګڼ لیکوال وایي له وطن او وطنوالو سره یو ډول عاطفي اړیکو کې دي، هلته چې یوه کوچنۍ پېښه هم کېږي پر دوی ژور او د زړه له کومې زیات اغېز کوي. دا ولې داسې ده؟
بالکل داسې ده چې وطن خو زړه نه کېږي، ناممکنه ده وطن نه د چا هېرېږي او نه هغه علایق او هغه تمایلات چې له وطن او وطنوالو سره یې لري هغه پرې کېږي. په تېره بیا لیکوال او شاعران چې لا حساس دي او عواطف لا نری دي، دوی په هر درد زیات دردیږي او د وطن په آبادۍ خوشحالیږي. نو دا طبیعي خبره ده.
بله زغم صاحب ستاسو څرګندونه لکه چې خلاص ولې ښاغلی سنگروال ځینې حکومتونه ولې لومړی گزار پر لیکوال او هغو کسانو کوي چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي چې واقعیتونه بیان کړي د دغو کسانو پر قلم او فکر باندې ولې ځینې حکومتونه گزارونه کوي
دا یوازې دا اوس نه دی په هر وخت کې حاکمو طبقاتو د خپل تعصب نه استفاده کړې ده او هغه درباري لیکوالو شاعران چې دی ته ډېر بریده کوشش کړی چې په خپل دربار کې وروځي او د هغو ثنا او صفت ووایي نو هغه یې نازولي دي د هغو خوله یې له سرو زرو ډکه کړې دي هغو ته یې د ژوند ښه شرایط برابر کړي ولې هغه یاغي شاعر یا هغه یاغي لیکوال چې هغه په دې باندې ویاړي چې یا فرضاً یو شاعر چې لوړ شاعرانه تخیل د شاعر لپاره هغه د شعریت او د هنریت بنسټ ګدي او هغه یو خلاق فکر کوي چې هغه په خپل شعر کې یا په خپله لیکنه کې د نوښت او پایښت لیکلو ته لاره پرانیزي نو هغه خو نو طبعا هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې یا هغه څه چې هنري ارزښتونه دي هنري سمبولونه دي چې د انسان په عواطفو باندې اغیزه کوي هغه خو نو بیا داسې نه شي کوی هغه مجبور دی چې هغه څه ووایي چې هغه د ټولنې اغیز پرې پروت دی او هغه څه باید ووایي چې هغه اوسنۍ ټولنه او راتلونکی نسل ورته ضرورت لري په هغو نو دغه حاکمه طبقه یا دغه حاکمان د وخت همیشه په دغه ډول شاعرانو په دغه ډول لیکوالانو باندې فشار راوړي خو په هر حالت باندې بیا هم دغه دیوه چې چا لګولې ده هغه څوک یې نشي کولی چې په بشپړه توګه مړه کړي د هغو رڼا به تته کړي دې کې څنګه نشته ده چې رڼا به تته شي ولې د مړه کېدو وس یې د چا په وس نه دی په دې وروستیو کې ما یو کتاب لیکلی له بلۍ د ارګ تر ماڼۍ مثال به درته راوړم د هغه یو کتاب لیکلی دی اصل شرق او اصل شرق ویلي دي چې هغه شپه چې کودتا کېده داود خان او زوی وایست ما کور ته راغلل او دا له مبالغې او له دروغو یوه ډکه لیکنه ده چې اصل شرق کړي او ده داسې فکر کوو چې زه خو داود خان هم مړ دی او وایست هغه زوی هغه هم مړ دی نو دا به څوک بیا وي چې د ما دغه حقیقت څرګند کړي او تاسو ته معلومه ده چې هغه په شخصي ژوند کې چې څومره موږ داود خان پېژنو یو مغرور انسان و هیڅوک دا فکر نه شي کولی چې دی د اصل شرق کور ته ورغلی وي او ورته ویلي چې دغه کودتا یا دغه پاڅون چې زه کوم دا به کامیاب شي هېڅکله نه او بیا اصل شرق دغومره په ټولنه کې دای سړی نه و چې هغه خپل غوښن ارتباطات په خپلو ټولنیزو مناسباتو کې ولري نو هېڅ تصور نه شي کېدی ولې ما په دغه کتاب کې راوړي دي وایي هغه وخت چې داود خان هغه خپل سریاور ته وایي چې نن کور ته مه ځه نو هغه وایي چې زه کور ته لاړ نه شوم نو دغه یولس نیمې بجې د شپې راته وویلې چې څوک راځي دروازه ټکې خو که دروازه یې وټکوله تې ورته بیا خلاصه کړه وایي کله چې دا یولس نیمې رانغلل په کم دولس بجې تقریبا د شپې وایي چې دروازه وټکول شوه زه ورغلم دروازه مې چې خلاصه کړه نو یو راته وویلې زه محتاط یم عبدالحمید محتاط یم عبدالله راته ویلې زه وفادار یم نو ما ساته وکتلې سردار صاحب راته اشاره وکړه چې دروازه خلاصه کړه او دی بیا وایي چې د سهار نه اته بجو نه چې زه د سردار صاحب سره وم تر سبا اته بجو چې دی رادیو افغانستان ته زه ورسره وم ګوره یې هغه د اصل شرق خبره خپله ردیږي یعنی لیکوال په هر حالت کې خپله لاره نه ورکوي د ډېرو لوګو نزاکتونو نه هغه ډېره استفاده کولی شي او تاسې پوهیږئ چې هره لیکنه چې څوک کوي هغه باید خصوصا په اجتماعي علومو کې هغه باید هم تحلیلي وي او هم تحلیلي له تحلیلي او تحلیلي لیکنو نه پرته یو لیکنه بشپړه نه ده نو په هر حالت باندې د تاسو د پوښتنې په درناوي باید ووایم چې که څومره د وخت حاکمان په بېلابېلو وختونو کې په لیکوالو باندې په شاعرانو باندې په هنرمندانو باندې او د دغې لارې په ټولو پلویانو باندې که هر ډول فشار راوړي هغو نه لاره نه ورکېږي ما د مخه هم په بحث کې یو اشاره وکوله چې زه ډېر داسې لیکوال تاسو ته معرفي کولی شم خو تاسې وخت یوې ټاکلې موضوع ته ورکړ سوی نه غواړم چې لږنه سرغړونه وکړم زه ډېر لیکوال تاسو نه د وخت د روسیې نه راواخله تر فرانسې پورې د فرانسې نه راواخله د غربي نړۍ د نورو هیوادونو ډېر لیکوالو دپاره یا فرضاً تاسو ته زه وایم دا د هغه د منځنۍ پیړیو تاریخ تاسو وګورئ چې د منځنیو پیړیو تاریخ تقریبا زر کاله دوام وکړ او ایم د رنسانس یا د هومانیزم تر وخته پورې دا توره او د منځنیو پیړیو دوره وغوږېده. ولې په هماغه وخت کې هم تاسې پوهېږئ چې موږ داسې لیکوالو شاعران په نړۍ کې درلودل چې هغو داسې لیکنې په خپل وخت کې په نشتو امکاناتو باندې اوس خو ډله ییزې رسنۍ په هر کور کې موجودې دي. سړی باید دیر ته داسې غاله کې نه دي چې اوس په افغانستان کې داسې حالت دی، په مسافري کې داسې حالت دی. بلې موږ مسافري سره اوس عادت شوي او د مسافري ورځ خو وخت خو داسې نه دی چې یو میاشتې و یو میاشتې وروسته ختمېږي. نه، خو موږ خو دغه تقریبا دا نیمه پېړۍ له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. نو اوس باید موږ د خپل ټول عادتونه بدل کړي او خپل عادتونه باید دې ته راواړو چې له هرې موقع نه چې څومره په وس پوره دی باید د هغې نه استفاده وکړو. نو زه وایم که د تاسو د خبرې پخلی بیا کوم که چېرته په موږ باندې هر ډول فشارونه راځي باید لیکوال خپله لاره ټپه باندې ونه دروي او خپل لوری باید د خپلو امکاناتو سره سم وهڅوي.
ډېره مننه سنگروال صاحب. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. توخی صاحب مهرباني. توخی صاحب د راډیو اواز کې ټیټ کړئ چې انعکاس کوي که زموږ اواز اوري. ستاسو تماس رخصوي، لطفا خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
جی تو خیم د زابل ولایت شاجول ول سالی ست سره په تماس کین.
مهرباني وکړئ.
تاسو یو استاد نه قدر و ملمنه او ټول اوریدم چې تاسو نه کیږي یو احترامات لرئ کوم رښتیا هم. نو دا شعر او شاعری او لیکوالي دا یو غټ صفت سپیو انسان کې موجود دی. نو موږ یو کو پلانانو په افغانستان کې ښه لیکوالان شته او شاعران شته. رښتیا هم دوی د وطن لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، تاریخونه یې راژوندي کړي دي او خلک ډېره استفاده ځینې کوي. نو موږ دوی ته په ډېر ښه سترګو باندې ګورو او دوی د صفت او د ویاړ وړ دي. نو موږ له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې شعر او لیکوالي څونه مناسبات سره لري او کوم وخت لیکوالي و پای ته رسیږي او چاته لیکوال ویل کیږي او لیکوالان پر څو قسمه دي څو درجې لري. مننه.
ډېره مننه د پروګرام میلمانه به پر دې موضوع خبرې وکړي. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. آشنا سه مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مانا قربان احسان الله سلام د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده.
سلام سه مهرباني، دا پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
مانا قربان، موضوع کا علی راته وایې همکار کې په بخنی سره.
موضوع دا ده چې نن سبا په افغانستان کې لیکوال هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي پر کوم مسایلو زیات تمرکز کوي، هغه لیکوال چې له افغانستانه بهر ژوند کوي هغوی تر ډیره کوم مسایل څېړي. نو ستاسو نظر به واورو. مخکې تاسو غوښتنه کړې وه چې تماس در سره ونیسو.
مننه قربان، موضوع د لیکوالو.
نو متاسفانه د اوریدونکي تماس پرې سو. ښاغلی زغم، تاسو تر ازو مخکې اوریدونکي یوه پوښتنه وکړه چې شعر او لیکوالي څه تړاو سره لري، څو ډوله دي او کوم کس ته لیکوال یا شاعر ویلی سو. مهرباني که د دې نظر په اړه تاسو خپله تبصره وکړئ.
شعر او شاعری او لیکوالي خو دواړه د ادب د دوو صنفونو پنځون کو ته ویل کې نو شاعر شعر لیکي او لیکوال کیسې ناولونه ډرامې. د ډولونو په باره کې البته په نورو ملکونو کې اصطلاحات متفاوت دي. مثلا دوی چې لیکوال وایي یوازې کیسه لیکوال یې منظور وي، هغه څوک چې لنډې کیسې او ناولونه لیکي دوی ته لیکوال وایي. خو زموږ په ژبه کې بیا لیکوال په مجموع کې
هر مؤلف ته هر چاته چې کتاب لیکي لیکوال ورته وایو. نو په دې حساب کې د خپلې ژبې په حساب کې په ډولونو وویشو، نو یو هغه لیکوال دی چې ادبی آثار پنځوي، یو هغه لیکوال دی چې علمی تحقیقي څېړنیز د غیر تخیلي یا نان فکشن پنځوي. لولوی سره دغه په دوه ډولونو ویشل شو.
بله نزغم صاحب، د ځینو لیکوالو د کتابونو د ټولیدو په باب که ستاسو نظر واخلم، دا څنګه یو اقدام دی چې په دې وروستیو کې بیا بیا په افغانستان کې تکرار شوی؟
او دغه خو د دې اوسنیو چارواکو د راتګ په مغه لومړیو شپو کې هم وشو. مثلا په هرات کې د ښاغلي استاد محمد محق کتابونه یې راټول کړل، او حتی ځینې کتاب پلورونکي چې هغه کتابونه ورسره و هغوی یې شکنجه هم کړل، او بیا دغسې دا لړۍ پسې وغځېده تر ننه پورې. خبره دا ده چې یو خو له لویه سره زه فکر کوم چې دا بې معنا کار په دې دی چې که دوی فرضاً زموږ کتابونه هلته راټولوي نه پرېږدي چې خلک یې ولولي، نو انټرنیټ خو راڅخه نه شي نیولی. اوس ډېر ویب سایټونه دي چې کتابونه په برېښنایي بڼه خپروي، او هر څوک چې وغواړي خپله وینا خپل اثر لوستونکو ته مخاطبانو ته رسولی شي. د دې کار عمده تاوان زه فکر کوم چې د کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو ته رسیږي، ځکه چې څنګه چې زه خبر شوی یم دوی د کتابونو د راټول شویو کتابونو په بدل کې نور کتابونه ورکوي چې دا د هغه کتابونو ځای نه په بیه نیسي او نه د بازار د تقاضا په حساب، ځکه چې هر کتاب خپل مخاطبان لري، خپل خریدار لري. نو خپرندوی چې یو کتاب باندې پیسې لګوي، یو کتاب چاپوي په همدې تمه یې چاپوي چې دا به خرڅېږي او بیرته به خپلې پیسې ترې بودوي. خو هغه کتاب واخیستل شي او پر ځای یو بل کتاب ورکړل شي، هغه کتاب ممکن هغسې خرڅ نه شي، او په بایه کې هم بالکل هغه معاوضه مناسبه نه وي. نو بل مهمه خبره په دې کې دا ده چې لکه د چارواکو نورې خبرې چې ډېرې کلي دي او هر مفهوم سم پکې تعریف شوی نه وي، دا هم همداسې یوه کلي خبر ده. دوی وایي چې هر کتاب چې زموږ له دینی ارزښتونو سره په ټکر کې وي یا د نورو فرهنګونو رواجون کې وي دا راټولو. دا اوس ګورې ډېره کلي خبره ده. هر څوک ممکن د خپلې سلیقې په اساس یو کتاب باندې ګوته کېږدي او وایي چې دغه کتاب د دغه ارزښت خلاف دی، یا دغه کتاب دغه پردی دود په مخه رواجوي. دا خپل سره یو ته لاره پرانیزي، او ممکن سیمه ایز چارواکي او ټیټپوړي چارواکي د دوی هر یوې په خپل سر دغسې کتابونه راټول کړي، او د کتاب کاروبار به له سختو تاوانونو او ننګونو سره مخامخ کړي.
ډېره مننه زغم صاحب. میرمن نسرین حمیدی، نن سبا په افغانستان کې یو افغان ښځه یو بېژغه موجود دی چې ورځ په ورځ ورباندې نور محدودیتونه لګول کېږي. د افغان ښځو د ژغ رسولو دپاره ستاسو په نظر ناسانه طریقه څه ده چې دوی تر نړۍ خپل آواز ورسوي؟
د ما په نظر افغان هغه افغان ښځې چې هغه افغان نجونې چې اوس په کورونو کې ناستې دي، هغوی چې د هېڅ فعالیت اجازه نه لري، که هغوی هېڅ نشي کولی، حداقل دومره خو کولی شي چې هغوی لیکنې وکړي. هر څومره چې کولی شي دوی باید لیکنې وکړي، که نور څه نه وي دوی کولی شي چې هغه خپلې ورځنۍ خاطرې، ښې خاطرې، بدې خاطرې دا ولیکي، او داسې نور ځینې هغه شته د دوی دپاره. مثلا لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د موږ ادبي بهیر دی په هغو کې نوي نوي لیکوالان شته دي چې هغوی لومړی کې هېڅ لیکنې نه شوی کولی کولای خو اول لمړی کې سالات کې چې خپل خاطري نشو لیکلای خو اوس کولای شي چې کی کسې ولیکي چې خې شیرونه ولیکي نو د موږ سفرې بهر کې لکه د نو استاد نعیمه غنی د شفیقه خپلواک هم د نور لیکوالان د چوغي ورسره مرسته کولای شي نو دا د دوی لپاره یو ښه مصروفیت هم کېدلی شي د دوی هغه د خفګان او افسردګۍ مخه هم نیولی شي دا چې اوس دوی په کور ناست وي او هېڅ ډول فعالیت نشي کولی کولی شي لیکوالۍ ته مخه کړي هغه خپل روزمره روزانه خاطرې ولیکي او د وخت په تېرېدو سره کېدلی شي هغه او د وخت تیریدو سره کله چې دوی ډېرې ولیکي ډېرې لیکوالۍ وکړي استادان یا داسې نور لکه مخکې مې چلونه وکړه هغوی ورسره مرسته وکړي نو کولی شي چې کیسې ولیکي لنډې کیسې د لنډو کیسونه وروسته کولی شي دوی ناولونه ولیکي او کولی شي هغه بیا یا خپله وژباړي او یا کېدلی شي چې نور څوک یې وژباړي که دا وژباړل شي نورو ژبو ته ډیری داسې کتابونه د اوس وختو کې دا یوه میاشت شاوخوا کې زه خبره شوم همداسې ډېر د نجونو کتابونه وو چې هغوی د ځینو خپرندویو ټولنو دخوانه یا د ځینو کسانو دخوانه هغوی مختلفو ژبو ته وژباړل شول فرانسوي ژبې ته او انګلیسي ژبې ته وژباړل شول خپاره شول نو که دوی هم همدغه کار وکړي نو دا به د دوی دپاره ډېره ګټوره وي
ډېر مننه ښاغلی سنگروال په افغانستان کې هغه لیکوالان چې نن سبا پاتې دي ستاسو په نظر آیا کولی سي خپل نظر او سوچ په ازادانه ډول بیان کړي که دا کار وکړي له کومو چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي
بلې رښتیا هم په افغانستان کې کوم ستونزې شته د دې کې شرط نشته دی هغه لیکوالان چې فرضاً څه شی زوی هغه وغواړي ویلي کې او طبعا لیکوال خو موږ ته استیږو چې داسې څه نه لیکي چې هغه په اخلاقي لحاظ په ټولنیز لحاظ باندې د کوم ستونزو سره مخ سی خو هغه سیاسي تعاملات له بده مرغه دغه راغلي دي چې ما مخکې د یاغي لفظونو خبره وکړه فرضاً مثال یو شاعر تاسو ته دی چې لوړ شاعرانه تخیل خو یوازې دا شعر منځ ته نسو ویلې چې یو قافیه وال شعر دی راواخله او قافیه دې ورته جوړ شي او په هغه کې یو شاعرانه تخیل نه وي په هغه کې یو د شعریت او هنریت بنسټ نه وي او موږ په دې بیا پوهیږو چې د شعر ویلو ستره هستي شاعرانه تخیل دی او په شاعرانه تخیل کې یو شاعر موږ ګورو چې شراب نه دي څکلي خو د شرابو یادونه کوي او دا د دې لپاره کوي چې شعر ته یو هنري ارزښت یا شعر ته یو هنري دبدبه ورخي ولې هغه په دې معنا نه دی چې څوک دی د شرابو کلتور په هغه ټولنه کې رواج کی یا شاعر یو مینانات موجود دی یو ټولنیز مخلوق دی او شاعر همیشه مینه کوي او مینه خو نو د مینې بیلابیل حالتونه دي ګلان خوښیږي طبیعت خوښیږي انسان خوښیږي نو په کچیرته په داسې شعرونو باندې چې په هغه کې مینه وي په هغه کې موږ تاسو ته یې چې هغه یو ډېره مشهوره خبره ده ما په دې وروستیو کې یو کتاب لیکلی د شعر ژبه او ادب نومېږي هلته د ما د دې شعرو هغه کې یو عنوان دا دی موسیقي ناوې ده او شعر یې ګانه نو کله چې موږ وایو چې موسیقي ناوې ده او شعر یې ګانه نو چې په یو ټولنه کې موسیقي نه وي خو د شعر هغه نیم وجود خپل هغه هنري دبدبه له لاسه ورکوي خو بیا هم نو دغه ستونزې هر چا ګاللې موږ هم باید وګالو رښتیا تاسو خبره په ځای ده چې دغه ډول لیکوالان چې هغه د خپلو لیکلو یو ځانګړی سبک لري او د هغه سبک د لیکلو دپاره ورته زمینه برابره نه وي دا یوه لویه هنري ادبي ستونزه ده چې موږ شاعران ورسره لاس و ګرېوان دي فرضاً مثال یو بل مثال فرضاً زه درته ویلی شم چې موږ د شعر ویلو دپاره زړه راښکونکو کلماتو ته ضرورت لرو هنري سمبولونو ته ضرورت لرو انساني عاطفې ته ضرورت لرو او موږ دا ټول د تخیل په مټ باندې دغه ذهني عقلي ځواک پیاوړی کولی شو هغه پنځولی شو خو بیا هم کله کله ستونزې وي ولې د دې ستونزې هغه د پیکاسو نظر دی پیکاسو باندې چې هم دغه ډول بندیزونه و چې خپل د هنر په تړاو باندې ولې هغه خپلې مجسمې داسې وپنځولې چې اوس تقریبا کلونه وروسته ورته جهان یا نړۍ ګوته په خوله ده یعنی دغه ټول حالتونه داسې نه دي چې هنر په ټپه ودرېږي او یا کلتوري ارزښتونه په ټپه ودرېږي. دا به د خپل شاعر شاعرانه نوښت وي، د خپل لیکوال هغه د لیکوالي ارزښت به وي، هنریت به وي چې څنګه کولی شي خپل اثار وپنځوي. ولې ستونزې خو موجودې دي، د تاسو د خبرو پخلی کوم چې رښتیا دغه ډول ستونزې موجودې دي، خو شاعر باید پکې خپله لاره ورکه نه کړي.
ډیره مننه میرمن نسرین حمیدی. آیا په افغانستان کې له دغو بهیرونو پرته چې تاسو یادونه وکړه، د افغان لیکوالو داسې یو اتحادیه شته چې ټول سره تر یو چتر لاندې راټول کړي او یو واحد قوت ایجاد کړي، یا په افغانستان کې دننه یا له افغانستانه د باندې؟ میرمن حمیدی، مایکروفون مو که چالانه کړئ ځکه چې غږ مو نه راځي.
د افغانستان بهر، افغانستان بهر طبعا چشته دي، خو افغانستان دینه نظر متاسفانه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لرم.
نو د افغانستان د باندې داسې یو اتحادیه تاسو ګورئ چې ټول لیکوال تر یو چتر لاندې راټول کړی سي؟
افغانانو مربوط یا که؟
نه، د افغانانو.
نه نه، افغانانو
په اړه داسې کوم چت ما تر اوسه نه دی لیدلی. بل ازغم صاحب، تاسو ته به راسو څه فکر کوئ چې داسې یوې پراخې اتحادیې ته اړتیا نشته چې ټول سره منسجم کړي افغان لیکوال؟
اولا صالح صاحب، دې ته سخت ضرورت په دې دی چې نن سبا هر لیکوال خپل انفرادي هڅه کوي او کار کوي، مګر منسجم کار نشته او موږ نن سبا منسجم کار ته ضرورت لرو. البته هدف می داده چه اغا تخلیقی کار خود ده هر چا خپل دی، اغا بیل اغیم په انفرادی شکل کیگی کنه، مگر وطن ته ده خدمت ده پار منسجم او گرد کار ته ضرورت دی. اغا پا دی چه نن سبا اکثر لیکوال غربی هوادونو ته را کرده شوی دی او په دې کې ډېره برخه داسې لیکوال دي چې په یوه مهمه بهرنۍ ژبه پوهیږي، نو او په دې ښه پوهیږو چې غربي هیوادونه د فکر د تولید او د فکرونو د روزنې ډېرې زیاتې سرچینې لري، نو دې ته موږ نن سبا سخت ضرورت لرو چې لیکوال سره منسجم شي، سره راټول شي او ګډې هلې ځلې وکړي چې نویو نسلونو ته، وطن میشتو ته داسې فکري د فکري روزنې دپاره داسې مواد برابر کړي چې د جهالت او د تعصب او تنګ نظرۍ له لومو څخه خلاص شي او په وطن کې یو فکري بدلون راشي. له بده مرغه په دې برخه کې څوک کار نه کوي او هر څوک همداسې انفرادي په خپل سر لګیا دی.
بله مننه. ښاغلی سنگروال، په بهر کې میشت لیکوال خدا اسانتیا لري چې د ژبو له زده کولو وروسته ډېر علمي او نور کتابونه راوژباړي. دوو کسانو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې باید دا کار ژر تر ژره ونه کړي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. رښتیا هم موږ ژباړې ته ډیر ضرورت لرو او رښتیا هم اوس په بهر کې چې کوم لیکوال یا شاعران آباد دي، هغوی دې زه فکر کوم چې دغه ضرورت درک کړی دی چې موږ باید پښتو هغه اثار چې هغه تقریبا تخلیقي بڼه لري او په تخلیقي بڼه هم که فرضاً زه په دوه برخو ویشم، یوازې د شعر په اړه البته چې فرضاً هغه ولسی ادبیات یا ولسی شاعري یا فولکلوریک آثار دي، او بل همدغه شاعران چې څه وخت ورته ځینې سبکونه نورو ژبو نه ورته راغلل لکه غزل یا نور دغه ډول شعرونو ته. نو په دغه باب باندې خو بیا موږ وایو چې ډېر داسې امکانات شته ده چې شاعران خپل هغه ولسی ادبیات یا خپل هغه تخلیقی ولسی او فولکلوریک اثار نور ژبو ته وژباړي. فرضاً زه ساري په توګه تاسو ته د لنډۍ یادونه کوم، او لنډۍ د پښتو ژبې هغه ګټور اثر دی چې موږ کولی شو چې د هومر د اثارو سره پرتله کړو. هغه عمر چې زر کال عیسی علیه السلام د مخه زیږیدل او پستر ګړوندو او د الیادو حدیثه په چیر باندې هغه اثر چې اوس په یونان کې ابدي دي او یا همدغسې د مهابارتا اثر درته یادولی شم یا همدغسې د اوستا اثر درته یادولی شم یا نو ټول هغه څه دي چې موږ کولی شو د لنډۍ تنده په دغه ډول اثارو ماته کړو چې په لسګونو زره لنډۍ هم د افغانستان اکاډمۍ او هم د کوټې اکاډمۍ او هم د پېښور د پوهنتون اکاډمۍ دا راټول کړي دي. موږ کولی شو چې دا تاسو خبره په پښتو په نورو ژبو وژباړو او نور خلک د دې نه خبر کړو چې دلته یو ډېره لویه مانوي هستي موجوده ده چې په نړۍ کې یا ساری نه لري او که لري نو د ګوتو په شمېر ساری به وي چې هغه لنډۍ ده. د جاپان ایکو دونه مشهوره کېږي چې ټول غرب پرې خبرې کوي ولې زموږ لنډۍ چې د بل هر ژانر نه د بل هر ادبي ارزښت او هنریت نه لوړ مقام لري هغه لا تر اوسه د نړۍ ډېرو هېوادونو لیکوالو څېړونکو ادبپوهانو نه ده پېژندلې. نو دغه ډول د ولسي ادبیاتو یا د فولکلوریک ادبیاتو د پېژندنې لپاره هر لیکوال ته دا ضرور دی چې په بهر کې استوګن دي که هغه په انګلیسي ژبه پوهېږي که په جرمني ژبه پوهېږي یا نورې هغه نړیوالې ژبې چې په نړیوال ډګر کې پېژندل شوي دي په هغو ژبو باندې وژباړي. همدغه ډول موږ لنډې کیسې لرو، لنډ داستانونه لرو، موږ ډرامې لرو. موږ تاسې یقین کوئ چې ما د ډرامې په باب هم یو کتاب لیکلی د ډرامې تاریخ او فن، یعنې تاسې یقین کوئ چې ما داسې ډرامې په افغانستان کې یا په پښتو ژبه کې چې فرزن زه تاسو ته د استاد راحت زاخلي د ساري په توګه یادولی شم داسې ډرامې لیکلې یا داسې داستاني ادبیات پنځولي دي چې موږ کولی شو د اشیلو سره یې پرتله کړو. هغه اشیلو چې د میلاد نه تقریبا 1500 کاله د مخه په لسګونو جایزې واخیستې ولې هغه ټوله دنیا پیژني خو د موږ راحت زاخلي څوک نه پیژني. یا د ده په څېر نور ډېر داسې لیکوالو شاعران لرو. نعمت الله درته یادولی شم همدغسې د نعمت الله په څېر نور چې په نظم و نثر باندې ډېرې کیسې رانغاړلي دي. یعنې موږ کولی شو هغه لیکوال چې له هېواد نه بهر په اروپایي هېوادونو کې میشتو آباد دي هغوی دې کولی شي چې د موږ ولسي ادبیات که په اجتماعي علومو کې خپله د تاریخ دغه ته په دې هند کې یو مایسه ده ما ته څو دفعې وویلې چې دغه وروستی تاریخ چې ما چاپ شوی چې د افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې دی رانه غوښتنه وکوله چې دغه کتاب موږ ترجمه کوو من ته موږ سره یې کومک وکړو او په هغه باندې کار روان ده. ممکن دا کار وشي فرضاً دا کار ټولو هېوادونو کړی دی فرضاً هغه د هند مې وویلې همدغسې که دغه افغانان چې لیکوال افغانان چې له هېواد نه بهر استوګن دي دوی ته دا ډېره ښه موقع ده چې خپل اثار په هغو ژبو باندې وژباړي چې په هغه هېواد کې دی استوګن دي او همدغسې په هغه هېوادونو کې چې یو هنري اثر یا یو تاریخي اثر او یا یو بل ادبي اثر موجود وي فرضاً موږ پوهېږو د آزاد شعر په تړاو باندې په بهار کې تقریبا 1910 کال چې په لندن کې کوم سیمینار وسو چې د آزاد شعر په تړاو باندې یا د سپین شعر په تړاو باندې کومې څرګندونې یا کوم سیمینارونه چې کومې مقالې خپرې کړي یعنی ته یو بریده چې ما دغه مقالې لیدلي له نظره مې تېرې کړي د آزاد شعر په باب باندې ډېر داسې نوي توکي موجود دي. 1910 کال تقریبا د چا خبره نږدې یو پیړۍ کېږي. نو دغه ډول نور ډېر آثار موجود دي چې موږ کولی شو له نورو ژبو نه پښتو ژبې ته وژباړو. نو په دغه سکه باندې هم موږ خپل فرهنګ خپل ادبیات نړۍ ته پېژندلی شو او هم د نړۍ هغه هنریتو نوښت چې دی په خپلو آثارو کې لري پښتو ژبې ته ژباړلی شو.
ډیره مننه د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د دې پروګرام میلمانه و لیکوال شاه سوار سنگروال، لیکوال محب زغم او لیکوال نسرین حمیدی. له اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید، ځینو تماس ونیوه او دا پروګرام یې لا رنګین کړ.